ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا مهال په افغانستان کې د ورځې لس بجې سوې. نوې بلې پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلم چې د تخنیک چارې رامین کاکړ مخکې وړي. د یو ساته پښتو خبرونه تر ډیره موسیقي د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې سوې ده. خو له هغې وړاندې راپور کورنیو او بهرنیو رسپانو ته کتنه لرو. و باوری چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د وینټې پر ټاکلو بحث روان دی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د بې پولې ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشتي برچي کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. د پولې خمرې ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې وژل سوی. او د آزاد اروپا د آزادۍ راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړه شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشتي برچي کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. فریدریک بونیت پرون د مې په 15مه په دشتي برچي کې له دې روغتونه د کتنې پر مهال وویل وسلوالو د روغتون د ځایشګاه برخې ته ورغلي او هلته یې پر میندو او نویو زیږیدلیو ماشومانو ډزې کړې دي. د حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سوې وه. د روغتون د ځایشګاه له برخې سره د بې پولې ډاکټرانو نړیوالې ادارې مرسته کوله. په دشتي برچي کې وسلوالو د سه شنبې په ورځ پر سل بستریز روغتون حمله وکړه چې د دو تازه زیږیدلیو کوچنیانو په ګډون وستانه پکې وژل سول. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل لاس درلودل رد کړی دي. د پلوخمری ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې وژل سو. په پلوخمری کې د حمله پرون ماښام سوي ده. د ازادي راډیو د خبريال په حواله ملا عالم د افغانستان د حکومت له پلویانو وبلل کېده. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په یو سراچه موټر کې راغلي وو. د ملا عالم د کور مخې ته ډزې کړې. دوه تنه یې په دې ډزو کې وژلي دي. یو ملکی او بل سیمه ییز پولیس دی. دوه پولیس زخمیان شوي دي. بشارت وویل چې د وسلوالو یو تن هم وژل سوی او نور لسیمی په تیښته بریالي سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې حمله کې د ملا عالم دوه زامن هم زخمیان سوي دي. د بغلان د پولیسو ویان د حملې پړه د حکومت پر وسلوالو مخالفانو وراچولي. خو کومې وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په پلی عالم کې بیګا دوه تنه چې د پولیسو په وینا د انتحاري حملې لپاره ورغلي وو مخکې له دې چې حمله وکړي پولیسو ووژل. د لوګر د پولیسو ویان شاپور امزي د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې دواړه مشکوک کسان پر موټر سایکلو د پلی عالم ښار ته ورغلي وو.
د نه بجو په شاوخوا کې دوه تنه انتحاریان چې پر موټر سایکل سپاره ول پلی عالم ښار ته داخل شوي ول. د ازادۍ بیرغ چوک سیمه کې پلان یې درلود چې بیګنا وګړي په نخه کړي چې خوشبختانه د اولی حوزې پولیسو یاد انتحاریان په نخه او رسته لمنځه وړي.
احمد زیول چې په دې پیښه کې ملکی خلکو ته تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د غزنی په ابيبان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل سوي او یو تن ټپي سوی. د غزنی د والي بیان وحید الله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د سرفراز په کلی کې سوي ده. جمعزاده ویل دي چې کوچنیانو په ماین لوبې کولې او ورباندې چاودیدلې. د هغوی عمرونه د اتو او لسو کلونو ترمنځ خودل سوي. د پیښې نور جزئیات نه دي څرګند سوي. په غور کې د ملي امنیت ادارې یو مامور او د دغه ولایت د جنایي مدیریت یو کارکونکی او یو ملکی وګړی د وسلوالو په حمله کې وژل سوي. په دې ولایت کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ناصرګند وسلوالو کسانو پرون ماښام په دې کسانو حمله کړې. حمله د غور په مرکز فیروزکوه کې سوي. د غور د پولیسو ویان عبدالمعروف رامش دا خبره د ازادي راډیو ته تایید کړې. خود نور جزئیات لو ورکولو څخه اډاډه کړي. هیڅ کوم وسلوال ډلې تر اوسه د دې حمله مسولیت نه دی منلی. تاسو ازادي راډیو اورئ. د آزادی اروپا او آزادی رادیو دوه همکاران چې په بلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړه شوي دي او یو بل سخت ټپي شوی. د آزادی اروپا او آزادی رادیو مشر جیمی فلای پرون دا خبر سخت خواشینونکی وباله او ویلي دي چې تر دې بل بد خبر نه شو رسیدلی. ډایریکټر ولادیمیر میخایلو فیسکی 23 کلن او د غږ انجینر ماکسیم 26 کلن وو. هغوی دواړو په بلاروس کې د یو مستند فلم له جوړولو وروسته خپل کور ته په لاره روان وو چې په ټکر کې مړه شول. له هغوی سره درېیم ملګری لیبو زیموتس وه، 28 کلن دی او په سخت ټپي حالات کې دی. د بلاروس د پلازمینې مینس په یو روغتون کې بستر دی. د ګرجستان حکومت پریکړه کړې چې په هغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت نه تمدیدوي. د اعلان سوي بیړنۍ حالات موده د مې د میاشتې په 23مه پای ته رسیږي. د ګرجستان صدر اعظم جورجی ګاخای راپرون وویل چې حکومت به له ولسمشر او د هغه هیواد له پارلمانه د بیړنۍ حالت د تمدید غوښتنه ونه کړي. ګاخره یې وویل چې بندیزونه به په تدریجي ډول لرې کیږي. په ګرجستان کې د مارچ د میاشتې په 21مه نیټې ګرز بندیز اعلان شوی و او دوکانونه، رستورانتونه او لوی مغازی بندې شوي. په ګرجستان کې د کورونا وایرس 600 مثبتې پیښې ثبت شوي، هلته له دې کبله 12 تنه مړه شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل، دا یو ساعته پښتو خبرونه تر ډیره موسیقي د سندرو میلمانه ځانګړي خبرونې ته ځانګړې شوي، خو له هغې وړاندې راپور او ورځپاڼو ته کتنه لرو. اوس هم د سر موضوع، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. زلمی خلیلزاده خبرې پرون پر ویډیو کانفرنس خبریالانو ته کړې. ښاغلي خلیلزاده ویلي دي چې له طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي ځانګړې خبرې نه دي سوي، او په کابل او ننګرهار کې د وروستیو خونړیو حملو پړه پر داعش ور اچولې. نور جوجه د فرشتې جلالزی په راپور کې،
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خلیلزاد ویلي دا به ډېره شوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي. خلیلزاد دا خبرې پرون پر ویډیو کانفرنس رسنیو ته کړې دي، خو هغه نه دی ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پر څرنګه او کومه نیټه خبرې کیږي. هغه همدارز ویلي چې ډیر ژر به د دې لپاره چې د تشدد د کمیدو او د بندیانو د ازادۍ خبرې چټکې سي سفر پیل کړي، خو نه دی ویلي چې دوهې یا کابل یا دواړو ته ځي. خلیلزاد ویلي چې د امریکا متحدو ایالاتو په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو په اړه چې ټول اړخونه برخه پکې ولري مثبتې خبرې اورېدلې دي. د افغانستان دننه د حکومت پر جوړښت، سیاسي اختلافونو او د طالبانو د بندیانو په خوشی کېدو کې سستی د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته ځنډ پېښ کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د فبروري په 9مه له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. د موافقې پر اساس دا ټاکل شوی و چې د مارچ په 10مه به د سولې لپاره د افغانانو، یعنی د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې پیل کېږي. په واشنگتن کې له دیموکراسي او د دفاع د نړیوال مرکز څیړونکو بل روجو له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دای باور نه لري چې طالبان به په واش پکې په دیموکراسي پلوه ډله بدل شي او د افغانستان له حکومت سره به یو ځای شي.
The Taliban is not overnight going to become some democratic group that embraces democracy and wants to join in an Afghan government that is going to
be یعنی د امریکا او د طالبانو موافقه بل هر شی کېدای شي، خو د سولې معامله نشي کېدلی. سره له دې چې په افغانستان کې د تشدد کمیدل د موافقې او برخه وه، خو داسې ګڼل کیږي چې طالبانو په خبرو کې د خپل موقف د کلکولو لپاره حملې نه دي کمې کړي. په همدې حال کې د داعش وسلوالو د افغانستان پر امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو حملې جاري ساتلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي ځانګړې خبره نه ده شوې. د یادونه ورده چې د امریکا او طالبانو په موافقه کې د افغانستان حکومت د یو اړخ په توګه نه و شامل شوی. خلیلزاد په کابل او ننګرهار کې د وروستیو حملو په اړه هم نظر څرګند کړی دی. د سه شنبې په ورځ په کابل کې پر یوه روغتون په حمله کې ګڼ شمېر ملکي خلک ووژل شو او په همدې ورځ په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړی برید وشو. د کابل د حملې په اړه چا نه ده منلې. طالبان وویل چې په کابل کې حمله دوی نه ده کړې. په ننګرهار کې د حملې مسؤلیت داعش واخیست. زلمی خلیلزاد پرون وویل چې د امریکا له نظره د داعش وسلوالو دواړه حملې کړې وې. د افغانستان حکومت د طالبانو د فعالیت په اړه د خلیلزاد سره متفاوت نظر لري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح که څه هم د خلیلزاد نوم نه دی اخیستی، خو ویلی دی چې دا چې ځینې کسان د طالبانو پر دروغو باور کوي او په کابل کې د حملې مسؤلیت د داعش پر خیالي ډله وراچوي سادګي کوي. امرالله صالح پر ټویټر لیکلی، طالبان خپل لاسونه او خپل ضمیر د هغو ښځو او ماشومانو له وینې نشي پاکولی چې په کابل کې په خونړۍ حمله کې ووژل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ تر حملې وروسته پوځ ته امر وکړ چې له دفاعي حالته ووزي او تهاجمي موقف خپل کړي. زلمی خلیلزاد مخکې ویلي و چې د داعش وسلوال هڅې کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موقع خرابه کړي او د سوریې او عراق وضعیت ته ورته فرقهیي تشدد رامنځته کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو ته ډېوی نادر کتنه کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننۍ غړو کې په یواد کې د ورستوي خنړیو بریدونو په تړاو د امریکا، افغان حکومت او طالبانو سرګندونو په اړه لیکلي دي. د هشت سو ورسپانې سرمقاله لیکونکي او زلبیا د تیرې اونۍ لوی خنړیو پیښو ته په اشاره لیکلي چې خلک باید د ورستوي پیښو اصلي عاملین وپیژني. نوموړی زیاتوي دولت لا هم د وروستیو بریدونو ترسره کوونکي طالبان یادوي. طالبان بیا د کابل او ننګرهار د وروستیو بریدونو په اړه هر اړخیز څېړنو باندې ټینګار کوي. داعش ډلې هیڅ کوم نظر نه دی وړاندې کړی او امریکا بیا د وروستي بریدونو لاس په داعش ډلې پاکوي. نو خلک باید پوه شي چې اصلي کیسه او سناریو څه ده. آیا دا چې امریکا د طالبانو ډله په حق یادوي او یا حکومت د ډیرو امتیازاتو اخیستو په لټه کې دی؟ سرمقاله لیکونکي دا خبره چې امریکا لخوا د کابل او ننګرهار پیښو پلا په داعش ډلې اچول شوي دا اندېښنې وړ بللی او لیکلي دي که رښتیا هم دا بریدونه داعش ډلې ترسره کړي وي نو افغانستان له طالبانو سره له سولې وروسته هم د جګړې له خطر سره مخ دی. د هشت سو ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي د دریو سناریوګانو وړاندوینه کړې. لومړی دا چې امریکا غواړي له طالبانو سره له توافق وروسته دا ډله له هر ډول ترهګریز پیښو ترسره کوونکو قطار څخه وباسي. دویمه دا چې حکومت د سولې راتلونکو مذاکراتو کې د طالبانو او امریکا لخوا اصلي لوره وګڼل شي پر طالبانو فشار راولي. او دریمه سناریو به دا وي چې رښتیا داعش ډله پیاوړې شوي او د حکومت هغه څرګندونې دروغ دي چې ګواکې دا ډله یې له منځه وړې ده. په ورته وخت کې بیا هیواد دولتي ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي د افغان حکومت په پلوي کرښې تورې کړې دي. سرمقاله لیکونکي په هیواد کې د ټولو خونړي بریدونو ترسره کوونکي او د سولې پروسې په وړاندې خنډ رامنځته کوونکي طالبان یاد کړي دي. د هیواد ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي لیکلي چې د طالبانو ورستی وحشت ولسمشر غنی اړ کړ چې امنیتي ځواکونو ته امر ورکړي تر څو د طالبانو او نورو تروریستي ډلو په وړاندې تعرضي حالت خپل کړي. د سرمقاله لیکونکي په وینا افغان حکومت باور لري چې د کابل، ننګرهار، لغمان او پورستیو کې د ګردیز ښار پوځي محکمې او مستفیت ته څیرمه طالبانو موټر بمبري ترسره کول په دې ټینګار کوي چې دا ډله سولې ته لیوالتیا نه لري. نو ځکه ولسمشر غنی په کابل کې د ځانګړو عملیاتو د کمانډو په قول اردو کې د وینا پر مهال له ټولو امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول کمانډو وغوښتل چې طالبانو ته یو ځل بیا خپل قوت ورښکاره کړي. سرمقاله لیکونکي په دې هم ټینګار کړی چې امریکا او د افغان حکومت نور متحدین باید د طالبانو پر دغه ترهګریز حالت او د هغوی لخوا د سولې لپاره هیڅ یوې پرېکړې نه منلو ته پام وکړي او پر دې ډلو او د دې ډلو تر شا ولاړو هیوادونو باندې فشار راوړي چې په افغانستان کې سولې ته غاړه کېږدي. له دې پرته له طالب او ترهګرو ډلو د سولې هیڅ تمه نشي کېدای.
دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي احمد شیبر ورته کتنه کړې.
ګارډین تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. په افغانستان کې سولې ته هیلې په شوې دوش کاری. ورځپاڼه د پنجشنبې په ورځ په ګردیز ښار کې د طالبانو موټر بم برید ته اشاره کوي چې پکې پنځه ملکیان او لږ تر لږه یو عسکر ووژل شول او په لسګونو تنه ټپیان شول. ګارډین لیکي دا لومړی برید دی چې په یوه ښار کې یې طالبان وروسته تر دې کوي چې په قطر کې د سولې تړون لاسلیک کړی دی. ورځپاڼه